روی قصر بولم.
د تکړه شاعر امینه فنا نظر د دې د شعرونو په اړه در سره شریکوم.
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالی تخلیق مې کړی، دې ته خوشاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی.
په افغانستان کې د موسیقي د ځینو پاتې هنرمندانو له ډلې حبیب الله شباب اوسنیو چارواکو ته یو وړاندیز لري.
که ډیری هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
دا ساجی رادو په دې ادبي خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم اوریدل شي کتر پای را سره وي. په افغانستان کې د ورستی سیاسي تحول لرامنځته کېدو سره چې طالبانو څه باندې درې کاله مخکې کابل ونیو، په ادبي بهیر کې یو بدلون دا راغی چې 19 ادبي غونډې په لومړي کال کې کمې شوې، په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې، او په دریم کال کې لږ زیاتې خو تر ډیره دولتي شوې. بل لور ته د 2020 کال د اګست له 15 را وروسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څناڅه خړوبه کړې ده. اما دا غونډې هم تر ډیرې محدودې وې، داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې جوړې کړې دي. خو تورې له ستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یو کال راهیسې تر ډیره په منظم ډول توانی دلیده چې خپل مشاعری جوړ کړي. د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی پر راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزا یکشنبه د نومبر 13 ونمانځل شو. لکه څنګه چې د تیری وکال په ترڅ کې دا غونډې آنلاین کېده، کلیزه هم آنلاین و. په دې کلیزه کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوی پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل. استاد شاعر پیر محمد کاروان د مشاعری ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ور شاعران په خپل وطن مینان وطن عشق سره آنلاین راغون کړی دي.
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي، د مور وطن د بچو لونو او زامنو غږونه، د مینې او شعر په ژبه، د احساس عاطفه او هنر په ژبه، دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي. دا زړونه که د وطن په غیږ کې دي او که له وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي، خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولي دي. دا ټول زړونه د وطن د مینې په آسمان کې ځلند ستوري دي. دوی که سره نږدې دي او که لرې، یو بل ته د پستو په لوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس د 19 ادبي غونډې چارې تر یوه بریده ګډوډې شوې دي. یو علت یې ښایي دا وي چې طالبانو په سلګونه عنوانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولي چې د چارې د شاعرانو جرأت سناڅه سلب کړی دی. خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزې ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو تشه ډکه کړې ده.
زمونگ لیکوال او شاعران مهاجر شد. ده دغو حضوری ناست و زای دیر جر ده یوش میر مطرح و ادبی فرهنگی تیرو او شخصیتونو پا حد سو سر آنلاین ادبی بهیرونو آغون رو گونیم. توری ستوری ده دغ بهیر یو مهمه برخوا. زه بخبلوار لخاغلی تکل او نور طول و حق و ملگر و سرخه منه نکم چه دغه آنلاین ادبی بهیری را پایل کرد. پا دغه مشاعرو که مونگ ده نن رزی ده خو شاعرانو ده شکنو پیل که واوری دلی ده حقوی ادبی نظریات بانده پوشو او پدی پوشو چه پختو ادبیات او ده افغانستان پا مجموع که ده افغانستان ادبیات په ټاپه ندی ولاړ، په کډوالۍ، جلا وطنۍ او یا حضور و قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې درو.
د توري لستورو آنلاین غونډې په کلیزه کې له افغانستان نیولې د نړۍ تر لرې لرې پرتو سیمو پورې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینهوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې دا غونډه د یوه کال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یوه لویه یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري له ستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړه کړي. نن توري له ستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا د تلپاتې وي، دا شرنګا د تل وي، دا ځلا د همیشه وي او دا خوځیدنه دی تم نش.
د توري له ستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونو مینوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې، احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساسه او با ذوق انسان خوږه لګیږي. بایده دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو ښه وڅنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري له ستورو دی په منحني خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري له ستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دښتو او غرونو کې به ورکو لارویو ته د وطن د خوشاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري له ستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنځې بلنځې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري له ستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې دادی مشاعرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشاعره جوړه کړه، د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ او د وی ځنګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملې عزیزي، بله قیس هاشمي واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیل شوه. یوه ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته او لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د بنسټ په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله د بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې څیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یوه هم آمنه فنا ده. د افغانستان د تکړه شاعره نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مې ترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوښیش.
خپلو شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېرې خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بېلابېلو وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل وو او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو. او زه ډېره ورته خوشحاله وم، لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یم. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی وو، زما لپاره هغه ورځ ډېره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی چې مطلب یې ده: به زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه. داسې غزل وو. او دوهم شعر مې چې ډېر خوښ دی، هغه زما لومړی نظم وو چې ومل کې: کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي. کله چې دا نظم ما لیکه، همداسې یو حالت کې وم، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت 100% تغییر وکړ. داسې احساس مې وکړ لکه د نهایت زړه تنګونه او خفګان په وخت کې چې یوه شنه کړکۍ پرانیزي، تازه هوا واخلي او د سکون احساس وکړي. زه د هر شعر وروسته یو عجیب ناآشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی، خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ما ته لوی سکون رابخي. او دریم شعر مې چې ډیر خوښ دی، هغه زما لومړی آزاد نظم دی. په هغه ورځ هم ډیره مایوسه وم، ډیر مې زړه ډک و. یو څه مې زړه کې و چې باید ویلیکم، خو د غزل زولۍ ورته تنګه وه او نظم ما نشي لیکلی. آخر مې قلم راواخیست، ما وې راځه همداسې نثر به ولیکم. کیسه شوه که خاطره شوه، خو چې پیل مې وکړ آزاد نظم شو، ډیره ورته خوشحاله سوم. نو ما ته دا درې شعرونه ډیر خاص دي. البته یوازې دا به زما تجربه وي چې خپل لومړي شعرونه انتخابوم، ځکه زما له ډیرو شاعرانو اورېدلي چې خپل لومړني شعرونه یا ساتلي نه دي یا یې هېر کړي دي. خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډیر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي، چې ډیر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم. ما ته زما هغه حالت را بدل کړی ده، ما ته یو هیله بښونکی حالت را کړی ده. زه یې خوشحاله کړی یم، په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلې فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوي شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکې. اوسم د امینې فنا یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجله یې لورولی دی.
لا هماغسی زمان سر روانه، لا هماغسی زمان سر روانه، دشوندون ستری کاروان سر روانه. کائنات می پا قدم قدم ملگری، زد ستور رک آسمان سر روانه. پدی هلا چسپرلی مخ تراشی، پدی هلا چسپرلی مخ تراشی، پدی هلا خزان سر روان. د امید رمی د زړه پور شو پیایم، د امید رمی د زړه پور شو پیایم، لټپو یا قربان سر روانه. توکل می پا الله ناهیلی نیم، لیوه نڑی ارمان سر روانه. دا نسیم د چا د زلفو وږمی راوړي، که خوشبو د ارغوان سر روانه. د فنا زړه ایمان باندې ډاډه دی، د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه. لا هماغسې زمان سره روانه، د ژوندون ستړي کاروان سره روانه. په دې هیله چسپرلی مخې ته راشي، په دې هیله له خزان سره روانه، په دې هیله خزان سره روانه.
لابینې فنا څخه په مننې. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې له داسې محلي سندرغاړي سره شخېدلی یو چې یو وخت یې دا سندره بللې وه.
د سولی کورسیز مگر نه هلمند د سولی کورسیز مگر نه هلمند د سولی کورسیز
حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللې و چې تقریبا هر ورځ په هلمند کې ویني بهېدی دا سجرډو ته ویل چې د وطن مینه نه پریشتي چې بهر ته مهاجر شي کنه د ژوند ستونزې کم نه دي
ډېرې هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل خو زه در وسه پوری د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپات یم
د شغل شباب بشپړې څرګندونه وړاندې پرې خبرونه کې په تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو خو سم دستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندي سپړې لګېدلې د فلم او موسیقي په اړه لومړی هم موسیقي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له افغانستان نه دی وتلي لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو خو اوس د غربت او بیکاری په لومو کې ګیر دی تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو هلمن وسیدونکو حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمن او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول هغه په ځانګړي ډول د واده اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه خوشاله ول شباب ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او زوکو
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره ما غوښتل چې زه د غلریم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم د وطن ښکلا د وطن ابرو حیثیت د وطن د شیر په جبه باندې ولس ټولنی ته وړاندې کوم د شیر په جبه نه خالي دا وخت ولستې وړاندې کوم نو د هنر موسیقي سره مې ډیر شوق
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په پل ډول بنسول دا بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي خوابي بلا شباب په وطن کې پاتې کېدل غوړه وبلل او د خپل ژوند چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې ورسته له تاوان سره مخ شو وسا غد مزدوري په ډول د خټو کولو صفایي جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی که زه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري خو بیا یې هم مندل ستونزمندي
ډیری هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل خو زه در وسه پوری د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپات یم فل حال خو چرشتیا خبره سي وظیفه نسته کار روزګار نسته یعنی خپل اولادو فنه پکې پوری تر ډیره بریده پوری ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کینو حالات وس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه وشي نه لرو کړی چند
یو خواغم دی د وطن وا بل را سره وی داستا هم بیا بس تاسو کلی ته درځم یار ستاد دی د ډیر ارمان لرم یار بیا بس تاسو کلی ته
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید دغه په چیر هنرمندانو ته دنج ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هيله د چدغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونغورځوي او د دې سره همکاري وکي. ځکه دیم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچيري سړي خپل وظیفه او یاد ونلري کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو نه چلي. معلومي ژټور تر سړي کوردار دي، خپل پرزر دي لاس کشیر دي، کڅوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هيله ده چې موږ د پارم د کار ترتیب برابر کړي. ډيري هنرمندان زما په شمول باسواد دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
ای پورتا که زما روح یې سما ژوند د سولې کورسې، زما ګران هلمند د سولې کورسې، چې د کراسې شخالي بیا سیا بند د سولې کورسې، زما ګران هلمند د سولې کورسې، زما ګران هلمند د سولې کورسې.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دا غد ستونزو پاړه خوښینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنی وي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره ام ډیره مشوره و چې د سولې کورسې وګرنه هلمند د سولې کورسې اوس ته هتا رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پای کسرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له وسنیو چارواکو غواړي چې کاری زمينه ورته برابر کړي. د موسیقي له هنره د فلم پلور د ډوډۍ او سورګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو پاړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیونی شبکې په نه غوړه فلمونو کې راغلی او د تلویزیون نندارې ته وړاندې کړي. په دې فلم کې لوبغاړي شزي او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان جونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي هنرمند جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د سوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیونی شبکې لولوري نندارې ته وړاندې سو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان خزو وینجنو د بندیزونو او محدودیتونو لامل دی. یو شمیر مترز خزو مستند کیسه او تصویرونه پکې خبره سوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړای. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان مترز خزو د ډلې غړي او مسولین دي، وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نور افغان جنو او خزو ته د خپل حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. ل دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهرا حقپرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د معترضو ښځو ډلې غړې زهرا حقپرست بیا
د تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر د اپل ټیوی برنامه گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو، او د نومبر په 22 په اپل ټیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګرې ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو، او خپلو ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله کوټونو ته راووتې، او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د انجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې، او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی ته د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ، دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهور نړیوالې کمپنۍ له پلاتفورمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې پورستیو کې لندکسلرو د سیالي جادوئی سفر لندکسا ګلالی مومند لیکلې او لوستلې.
د خار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله، او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژنې، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل، او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده، د چینې نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه، په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته را نږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه، چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل: مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و، یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ: هو، مه خفه کیږه، زب دل کندی را و باسم. سپه پرنگ خر اول وجود نکوچنه و خو هوخیار و پامی دوینی اگدی چانگی تشو اغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی دو چانگی پا مرسه لکندی را و وطلا سیالی پا خبلکا چوڑه که دو خواخی خوندور روتا سپی تا ورکره دو دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپه نور دوستان ول اغی سپه و پوها ولو چه دو جادویی وینی پلتا پسی را وطلی ده سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویی ونه پیدا کړي سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر سیال یې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړي مه شي سیالې ځنګل ته ښه راغلې زه جادویي ونه یم ما ستا انتظار کاوه د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې ته زما نوم څنګه پیژنې هغې پوښتنه وکړه زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی ته ډېره زړوره یې ونې ځواب ورکړ ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله په خندا به شوه سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو نور به یوازې ورته خندل بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې سیالې زه به هم درسره ملګری شم زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده دا باغ باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وي سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي ونې ته به څه ځواب وایو ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي یو څه غړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روخانه رنگین او خوګر نه خبره شو. ناڅاپه ګلان په ځلیدل شول او د دوی خولي رنگونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر خولي تازه او رنگین معلومیده. حیوانات خوشحالی او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په موسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بدرد ژوندون پغم نرزی کرد جندون ای وش پغم نرزی کرد جندون دینی ملار مل نمرد جندون دینی ملار مل نمرد پغم نرزی کرد جندون
آزادی رادیو
Thank you. قلم درے